لاره ډیر لنډه لاره ده او کار روان دی، کار په جریان کې دی او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده کې چې د دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه دپاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنی او د زیاتو درو درلودونکی ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سرکونه نه لري او کومو ځایونو ته چې سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو سبب کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجلې پروگرام خبريږي. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې په موکړی یوې نړیوالې موضوع ته. اوکرایني چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو لپاره اوکرایني ځواکونو په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل د اوکراین پلی ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرخه جوړوي اوښتي دي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپروژیا سیمه کې شاوخوا 1 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکټینګ کړي چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکی بریا ګڼل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اوکرين د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دی د اوکرين ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه‌شنبه پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرموول چې د اوکرين پلی ځواکونه په زاپروژیا کې د ټانګزت خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرشي ګڼل کیږي او وشتي او مخیتل لیدي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولای چې د روسیې ځواکونو دفاع دی په بشپړ ډول له منځه تللی وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لویز غروال وسایت نه دی لیدل شوی. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپل حمله ته دوام ورکوي د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپروژیا سیمه د اتلس کلنی جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شویګو پرون د روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرو ځواکونه چې د کیف د غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمه ته لیږدولي دي. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روان شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولای شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دوو برخو وبشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې له مخې بیا هم دغه تګلاره قرار مختصي او په هرو پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له 200 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې سي، چې دا کار روسی ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ورمخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انده
چې انده کې موږ ته دا څه کار نه هم وکړي.
د ماشومان د کیسو لوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په بینه کیسه او نکلونه هم لرو.
یو اوخ یو گیدړه و دغه سره ملګری و اوخ گیدړه کوي
گیا یو بوت اور کده دو او بیچ کیس جپا پر غلی و وړای و
د کندهار پوسوین بولدک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي دي
شعر هم لرو
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا یو لک او 15 زره ډالر پر دې کتابتون لګیدل دي. په دې کتابتون کې ماشومان ته د کتابونو د سنتیاو درامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
دا د هغه ماشومان غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوخي وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې 13 ونې په ننګرهار کې ګټ اخستنې ته سپارل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې په کې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه د دغه ریاست په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوی وي ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د خونځیو لومړني مزامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوی دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورزی وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو لړلې دي
چې کتابتون او درس یا قرآن یا مزده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه نور شو موږ
زه درن ټولګي څخه يم او هلامن او مرندویم شانتي مؤسسه څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هله لږ چې انده کې موږ ته دا څه کوي نه هم وکي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې په خونځیو کې لزده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون لورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولی او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعه سره آشنا شي له ماشومتوب باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمينه ورته برابر شي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي د پاره یو ډیر غوړه او سترګام دی. زمنګ په ټولنه کې لبد بخته چې په ماشومان او کشرانو خوڅه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنی کتاب لیکنی او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچيري مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې د پاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به دوی آینده د پاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغموي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په خونځیو کې ورته نه تدریسيږي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه کوي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابې ځګنی او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی. په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپل پوښتنو جوابونه مومي، د سره د دې د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په خونځیو کې ماشومان ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځین نه ورکړل شوی. د یادونه د چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومان ته څنګه ځانګړي شوی وي، خو کوم ځانګړي کتابتون ورته نه ولول شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. لوی خبرتیا وروسته د داسې کیسه لیکوال نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی په واورو چې څه شي د ته څه ولیدا چې کیسې ولیکي.
مما شم ته کوم زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډیر زیات همې د زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډیر زیات خوخیږي او بل زما هله دا د چې ما شم ته کوم پلار ته تلوي جوړم سپوږمې تلار شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کول شي چې ان سپوږمې پوري والسي. نو ډیر زیات خوخیږي چې ما شم ان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغه تخیل یعنی روخانه کما دا په ډیر زیات خې ما شومان د پاره کیسې ډیر زیات خې، ځکه چې ما به کله ما شومته کې خیالي کیسې وسلې ما سره به نوې فکر پیدا کو. ډیر زیات ډیر زیات را تخې زه به لا مطالعه ته سوالم وسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم، امغه د ما شومته د کیسې مې چې وسلې هغه مې وسم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړم چې همغه کیسې په خپل ولې کما
یعنی غواړم چې ما شومانو ته تخیلی کیسې ولیکي تر ډیره پوري، یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي. همداسې
انا تخيل كما يو خبر هذا الشيء مشومان طب انه بعد هل جزء بعد مشومان دروغ ولا ما يلشي که چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ مشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریختیا باید په تخیل کې ورته وخی، مثلا هغه چې ریختاوي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انزور کې. دا به ډیر زیات خې ماشومان د پرې، ځکه چې دروغ ورته وي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشوم ته چې ماته دروغ وایي شي وو هغه څه چې ریختیا دي، څنګه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورکې ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کیسې هغه ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصيږي. ته باید د تخیل په بڼه ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا تا ته په مینه راغی سی باید کیسه ورته جوړ کې تخیل کې مثلا سی رښتینی بنول لري.
خو بیا هم هغه تخیلی اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه ستاسو ویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ول سیزه سپوږمۍ ته تلم، نو که چیرته ماشوم ته په کیسه کې ول کې ستاسو سپوږمۍ ته سي آی بیت سره
یو خبره ده د سی تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دی، ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن، خو ځکه درته هم چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه هم په تخیل باندې ولار یم، ځکه چې هغه ما چې سينو ها کتاب ولوست کنه هغه هم سما تخیل سره سمو، ځکه تخیل د ډیر زیات ماشومان لپاره مهم دی. او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې ولي یا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړی، هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ماسه ماشوم ته نصیحت کوي ته باید تسې وکړي، یعنی غوسه ورته کوي، هغه هرګز هغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پې نه کوي، خو که چېرته تخیل کې خبرې ورته کوي په مینه ورته واوروي یو کیسه څومره ته یو حتمن هغه دا خبرې قبلوي او عمل پې کوي. حاصل نه چې ته ورته وایي هغه ریختیا ورته وایي لګ تند رفتار سره ورته وایي هغه بیا دګز نه قبلوي، کله چې په مینه ورته وایي. او بل څه چې وړم خپل مې زیاتر راته دا کیسې ډېرې کولې، ځکه همدې حسول یم چې کیسې ولې کوم مطالعه او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې.
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، په دې روانشناسي کې وایي پاروا په هنه کې وایي کچرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوي، هغه بیا هم سیګریټ سکوي، خو کچیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهم دي، بیا هغه په کتاب لوستل نه راځي. څنګه مطلب مو همدغه سیو شاید
یو خبر زو کمن زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدل يم د زما د پلار هغه دې زکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل، هغه فکر به ما پلار لیدل پلان می البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سينو ها کتاب پاره کړی و پلار مې سينو ها په کتاب پر ځینې خبرې کولې وای دی زیات کتاب دی هغه د پلار خبرې مې وې چې پلار مې خپل پلاس کې مې وزن سي زه وه چې د مچ مطالعه وکم زکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي او زما پلان موږ خپل هم وای چې هرگز کوم کار شته کوي ما وای ما شومان ته ته باید ور وخی لمړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وای ما شو درځه هغه هرگز نه مانی او زما پلان خو یو خاد د دادې چې ارخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي یعنی ډیر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته خپل ژوند کې لمړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخی یو ډیر زیات مهمه خبره ده باید ما شومان سره باید ما شومان ته روخه نه لا چې نصیحت ورته وکړي نو دوی بیا ما شومان زیات تر نصیحت باندې نه پتیر زیات خپل د نصیحت توګه نه نسم هغه چې پلان به عمل کوي کور
کې زه تر هغه مان یم لا شکلا نور څخه مننه. وړاندې د افغان ماشومان لندکی کیسې په ورا پور کې اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخ کړو د ماشومان لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لندکی کیسه.
پلارا پرانګ دی پرانګ، پلار ورته ویل په غاخې کړی، سوی ورته ویل نه پلارا، مور ورته ویل زویا پرانګ پانو کاغو کړي، سوی ورته ویل نه موري، مور ورته ویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي، هلک وخندل، مور ورته ویل زویا بېغمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورشکار کړو، خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لوینه شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د هسیبې په نوم د دې ټولګي وېسته کوونکې په خپل شخ دا تمثيلي کیسه را لېښلې ده.
یو ګیدړ و دغه سره ملګری و وخ ګیدړ تر ویلی و چې څو پورګنې پټه ته پورې شو د ګنې پر سی و ګیدړ په وخ نه نو سسي پور شي و سی ګیدړ ما نا شو وخ مون نه شو وخ ګیدړ سی کو کولی باز بازګر پر خبر کړه سی بازګر چې پر وخ خډیر وایل سی دغه سی ته وی چې ته وال داس کې زه خو مون نه ماته غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې وخ ګیدړ بیا سره شي دی سی وخ ګوندې وای دې په سین مانځ کې اچ غر سره میږي زه دغه مودا عادت ده چې زه په سین کې هغه لمبي وای چې څنګه چې بعد کې بعد بس کې چې څه څه کې خبر څه
د هسبې ټول کې والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوترا و دار سمر گیلی واسی د میګای او بوت اور کوزدو او بچ کې سجه په پرغلی و وړای وو سی کوتار یو غو تر بوټا کړی او پخه سی کا میګای کا پخه تور خطر او جک شو وو سی کا سی کا کاریون ارغلی و کوتار وشته سی کوتار وشته میګر جک شو پوند نه خلاف غولیو
د هم جی ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی رادیوی ادبی مجله پروگرام ته شعر لري.
زمان نور کا عادت زغر تاسو یو شعر دلای کی گل کی چیز غن نی وچ چل بچ کی گل کی چیز غن نی وچ چل بچ وی سل چ چل بچ کی پس کی محمد الله استاد نی لیکل بچ
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده.
خبره ده هور می مار ورده ما ته اله
دا ډول موضوعي جملې چې کله سکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان هونډي په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي.
د خپل تجربه دار ته وایي چې له ماشومان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپل باندې تشویق شي. بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکو په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنی کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده. شنبه یک شنبه، دوشنبه سه شنبه، چار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
لټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګی شي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلتو زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکیر وساله دي چار غونډي د سی بی اس ټولګي زده کوونکو هم دي. استاد نادر رحمان نغړم چې ماته دي ماشه نور زده کړی دي. زه چاوال غلی ما مکتب ته زه پالی په پیګه د ماوس چې زه ما هر څه زده کړی دي. زه د پملرنې مؤسسې څخه دي مننه غړم چې مونږ ته د ما سامان راکړلو دي. استاد نه ډیر مننه غړم چې هغه ډیره مونږ ته ښه درس ورکوي. ښه اخلاق هغه کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه رایلا د حاجي نسیم لور د مرزاکي ولسوالۍ د جان غونډې اوسېدونکی یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت راځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد مونږ ته هر یو ټکی مونږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سش کل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. اوس جرړو داسې راپورونه هم تر لاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر شونځي د چارواکو له لوري تړل شوی دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه شیری غونډې، ادبی ناشته پاسته، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. کدلری پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نراته څرګند بشي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده. خو د پښتنو او د پښتو ژبې ماینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لوري وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولای دی چې د ډیره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بلدک په سیمه کې منظمې ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبی لیکنو کره کتنې کوي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینه او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او نمړې مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لری پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتل.
لنن جار لسیا څوار لس کال وړاندې د دې پوسپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوار لس کال وړاندې مو دا ادبي خوځښتونه ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمي سیالۍ تر سره شوي دي. د سپین بولدک د فرنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي سوې ده. له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پالګې. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزده شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
او اوسات حساب باندې ویلې چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه پر ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پر ورسیو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونۍ زناست کې په لسګونو کسان کوم مجموعي وایم د 15 او 10 تنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډې.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونۍ زغونډه کې نقد هم لري؟
شبر سمو ترام زمر هر ونی زغونډه پر دروي برخه باندې وی شو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکي. دویمه برخه د کرکټنی او نقد برخه ده، او په دریمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابیږي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابیږي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکونو باندې.
دا نقد تاسو به چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپی پاڼو کې راخو، دا پاڼه بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دا پاڼه ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوس کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پایته ورسی، بیا ورسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لالاري یا د خواله رسنیو لالاري د نقد خبري، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پانو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شسوي؟
نقد زموږ د ملګرو سنی نظر یا سنی کرکټنی که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په شپات پر تلل ډیر سوال راغلی دی. د ملګرو هغه علمی او ادبي سوي پورته سوي دي. ډیری ملګری چې اوس د تیر په پرتلل وړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګری پر لري، هغه کوم پځه تا کاچا شوالی راغلی.
یو شای سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي. ځینې کسان چې نقد پیوشي خوای بدسي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او غم زیات څه
پر غم او صلاح او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد پردښت وکړي دي او لدې څخه مو د نقد په برخه کې د زما او د غم او حوصله غشتنه کړې ده. نو وسله نه کمرغه ډېرې ځوانان په خپل خوښه او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبي کرکټنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کرکټنې ورته وړاندې کوي او پورین تنج د نور ملګرو نظرونه او کرکټنې زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غونډو کې کله کوم لیکچر ور کړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدود کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي طبيعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم دا اصول پرانا کې اته چې د نقد لپاره مناسب دي پرغه لار باندې یا پرغه اصول باندې نقد کیږي نو ښکاره خبره ده ملګرو نه غزي لامل لیکي او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد کم اصول روښانه سوي دي دا اصول پرانا کې د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
له شغل صدیق څخه مننه. د شعر په دنیا کې کې ساری شو په جنوب غرب حوزه کې د سي شي دلې پیاوړې شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ځخې آزادۍ رادیو د بیمجلې پروګرام ته ست کړی را لې شله.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم دک د ستور مې لمن و تر باران لاړم دا که دستور می لمنو تر باران لاړم د شونډو ټول پتری می ور جوال پانی پانی سجده د شکر می کول تر لا مکان لاړم ما د سبا تندی کی کرش د قسمت وستلې زره زره سوما تمځکی تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتلله د چا د خیال پسوري ژوند تر کاروان لاړم پر هر مخبل په بنو وکنډي د تھړم اوشکو چکور می ورکړ د مسکا تر ګلستان لاړم تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره تنهایی نوا درد او کیف یو جوړ را سره خپل تنا کی مل وستی تر شبستان لاړم ورځو کی ځای نسوم ورځو کی ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کی تر ارمان لاړم ورځو کی ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعه مینوال زیات شوي دي خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لشتي. چارواکي وایي ستونزې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتونی رخصت ته او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عاما کتابتون ترازی خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولې.
منګه هر ورځ د کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه هم نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نورو عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګ ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خ لار ده. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله منی، خوای د یاد ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کول لپاره اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سر هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت کتابونو په اړه کړی دا چې نورستان ولایت کتابونو کا مخسر مخ یو، هغه هم اطمینان راکړي چې سکه مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغه کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي غوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وسنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډیر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټی ټیټی اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدی شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داسې رستوران جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابر کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له شاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستوران چمتو کړې.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کسه او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاوند سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلې او د دوه شتو کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي یاد رستوران دی تیر کال خپل ملګرو سره په ګاډه جوړ کړ چې اوس نږدې شرکت سره نور افغان ځوانان هم سره په کار بوختي.
منګ هر شي د بار یو ځنګړې سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پر منګ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پر د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخي. کړهی د پر د هم منګ یو کړهی پز لرو. منګ په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګ خپل شیک ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسایې
بهرنی هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دسته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزره وای وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس لبلجیم سربیره لنور اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. څنګه سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي سکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خقی خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ول په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر خدای
نو موړی وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چپ افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کې لاغي هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپای هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتي د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د اتلس افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دېونی آزادۍ رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم تم رو زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. خدای مومل
پغم نرزی کرده شندون.